کاملا شفاف دي او د اټومي انرژي د نړیواله اجازه هم په ځینو دغه موضوع تایید کړی ده. ویل ایران هماغه راز چې د پلټنو لپاره تیار دی، له علم، ټکنالوژي او علمي بریاو د ملتونو هر ډول محرمالو د نه منلو وړ ګڼي، ځکه چې د روغتیا، د کرهنې او د علمي نوښتونو په حوزه کې د ضروري ټکنالوژۍ ته د لاسرسي د ملتونو محرمول له الهي نعمتونو څخه د انسانانو د محرمولو په معنا دي او دغه چاره د منلو وړ نه ده. د قزاقستان خارجه وزیر مراد مرتلیو هم د سوله ییزو اټومي فعالیتونو په موضوع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د منطقې او د اصولي دریځونو په احترام کولو سره وویل ایران د لرغوني تمدن او د کلتور لرونکی هیواد دی او له اټومي ټکنالوژۍ سوله ییزه ګټه پورته کول د ایران جایز حق دی. نوي بندیزونه د ایران له خلکو سره د امریکا د دښمنۍ د ژوروالي نښه ده. پیرنا خبری اجانس راپور کرده د ایران د باندینه چارو د وزارت ویان اسماعیل وکی د تجارت او د بانک و برخه کې له ایران سره د ملګرتیا په پلمه د ایران او د ځینو نورو هیوادونو د څو حقوقي او د حقیقي کسانو پر ضد د امریکا د خزانې وزارت لخوا د نویو بندیزونو لګول په کلکه وغندل او ټینګار یې وکړ. د واشنګټن نوي بایکاټونه د ایران له خلکو سره د امریکا د دښمنۍ د ژوروالي ښودنه کوي. هغه ډګینه کړه د ایران پر ضد امریکا نوي بایکاټونه چې د ایران د خلکو پر ضد د واشنګټن د زیات دباو د ماتې خوړلي او د انسان ضد سیاست په چوکاټ کې لګول شوي دي، په داسې حال کې چې غیر قانوني او د نړیوالو حقوقو د اصولو پر خلاف دي. د ایران له ولس سره په امریکا کې د واکمن رژیم د دوام لرونکي او د ژورې دښمنۍ بل ثبوت دی. اسماعیل بکی بیا ټینګار وکړ بېشکه د ایران پر ضد د امریکا بایکاټونه چې د ایران په هر وګړي باندې د دباو زیاتولو او له خپلو بنیادي بشري حقوقو د هغوی د محرومولو په هدف سره پلان شوي او اجرا کیږي، د امریکا د زیات غوښتنو په مقابل کې د خپلو جایزو ګټو او د حقوقو د دفاع لپاره د ایران د ملت اراده نور هم پسې پیاوړي کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د اسرائیلو ګڼ شمېر مهمو اطلاعاتو ته لاسرسی لرلی. زمون خبریال راپور کړی په فلسطین کې د المیادین ټلویزیون د دفتر مدیر ناصر الالهام وویل د صهیونیست رژیم اټومي تاسیساتو ته د اړوند سندونو په شمول د صهیونیست رژیم ګڼ شمېر حساس او ستراتیژیکو سندونو او اطلاعاتو ته د ایران د استخباراتي ادارو لاسرسی بسترې پایلې ولري او ممکنه ده چې د جاسوسۍ درې موساد د مشر د تنګ تکېده سبب هم شي. هغه زیاته کړه صهیوني شناندي باوري دي چې دغه اقدام د صهیونیست رژیم د جاسوسۍ درې موساد لخوا په 2013 میلادي کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت له اټومي ارشیو څخه د سندونو غلا کېدا ته په ځواب کې ترسره شوی دی. عبدالحام ټینګار وکړ اسرائیل تر اوسه نه پوهیږي چې کوم پټ رازونه یې له لاسه ورکړي دي او شاید دغه رژیم د ایران لخوا د دغو سندونو د شوه کېدا په تمه دی. په فلسطین کې د المیادین ټلویزیون د دفتر مدیر ناصر عبدالحام زیاته کړه راتلونکي اونۍ به له حیرانتیا ډکې وي او ایران د اسرائیلو جاسوسۍ ادارې په رواني وروستوالي کې وروستلی دي. هغه بیا ټینګار وکړ ایران دغه روښانه پیغام استولی چې د قدرت هغه وزرونه چې په لاس کې لري د دښمنانو له تصور څخه ورخوا دي. د المیادین ټلویزیون دغه مدیر بیا ټینګار وکړ احتمالا هغه کسان چې اسرائیل نیولي دي د همدغو سندونو له شوه کېدا سره مرتبطه دي. خبرو سرچینو د المیادین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د ایران استخباراتي ادارې د صهیونیست رژیم اټومي تاسیساتو او پروژو ته د زرګونو اړونده سندونو په شمول د دغه رژیم ګڼ شمېر حساسو او ستراتیژیکو سندونو اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. دغو خبري سرچینو وویل دغه سندونه دومره زیات دي چې یوازې په هغوی غور کول او د تصویرونو د فلمونو لیدل به ډېر وخت واخلي. دغو خبرو سرچینو بیا زیاته کړه ایران همدا اوس د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې موساد امنیتي افسرانو او د لوړ رتبه پوځي قمندانانو ټول امنیتي معلومات په اختیار کې لري. طالبانو ښځو ته عزت او پرده ورکړي خو امریکا فلسطین کې ښځې او ماشومان له منځه وړي. زمو خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په کندهار ولایت کې د قربانی اختر په مناسبت وینا کې ویلي دي ځینې لوري امریکا سره له دوستۍ خوشحاله دي او امریکې سره دوستۍ خپله بریا بولي. امریکا تر ټولو ستره ظالمه او د ټولو فلسطینیانو قاتله ده. هغه ویل طالبانو ښځو ته عزت او پرده ورکړي خو امریکا فلسطین کې ښځې او ماشومان وژني. هغه د اختر په وینا کې ویلي چې ما خو دلته ښځو ته عزت او پرده ورکړ بخه کړه بد اخلاقي مو ختمه کړه خو فلسطین کې د ښځو ماشومانو په سر ټوپک نیولې له منځې وړي ماشومان د مور په غېږ کې وژني دا د ستا عزت دی. نوموړي د خپلې وینا پر مهال ویلي دي دنیا غواړي افغانستان کې زلویه ډیموکراسۍ نظام رامنځته کړي خو د ډیموکراسۍ وخت تللی دی او اوس اسلامي نظام حاکم دی. د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده بیا وویل د نشه ییزو توکو کمښت مو د سیاسي هدفونو لپاره نه دی بند کړی بلکې په اسلام کې جوازونه دي او ځکه منع اعلان شول. ملا هیبت الله خونزاده وایي په ټوله دنیا کې اوسمهاله یوازې افغانان د دین ساتونکي او مجاهدین دي خو بریالۍ ازموینه یې ورکړې ده. د اروپا د پارلمان 200 غړیو د ماډلین کشتیا ملاتړ وکړ. کیرنا خبری اژانس راپور کړی خبری سرچینو ویل چې تر اوسه د اروپا د پارلمان څه د پاسه 200 غړیو د ازادۍ په کاروان کې له حاضرو نړیوالو فعالانو سره چې په ماډلین کشتیا کې سپاره دي او د غزې ترنګې په لور د حرکت کولو په حال کې د خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اروپا د پارلمان غړیو د ماډلین کشتیا لپاره د امن نارې د رامنځته کولو غوښتنه وکړه کوم چې د غزېتلانګې پر ضد د تپل شوي کلهبندۍ د ماتولو او د فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره هغه د غزېتلانګې په لور روانه شوې ده. د اروپا د پارلمان فرانسوي غړي ریما حسن چې په دغه کشتیا کې شتون لري په یکس پاڼه کې یو داسې پرانستی لیک خپور کړی چې تر اوسه د اروپا د پارلمان څه د پاسه 200 غړیو هغه لاسلیک کړی هم دی. د اروپا د پارلمان غړیو په دغه لیک کې په ماډلین کشتیا کې د سپارو کسانو د سلامتیا د تضمین غوښتنه کړې ده کوم چې د بشري مرستو د رسولو لپاره غزې ته روان دي. د اروپا د پارلمان دغو 200 غړیو د غراز غزې ته د ماډلین کشتیا د رسېدا لپاره د امنیت د تامینولو دغه سیمې ته د بشر دوستانه مرستو د سمدستي رسېدا لپاره د ضروري اجازو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د مجاهدینو د غورځنګ د مشر شهادت به د مقاومت ډلو اراده ماته نه کړي. کیرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ په یوې خبر پاڼه کې د شیخ اسعد ابو شریا او د هغه د ورور احمد ابو شریا د شهادت په مناسبت د فلسطین ملت عربي او اسلامي ملت او د نړۍ په تیلوي ته مبارکي او تسلیت وایو او ټینګار یې وکړ چې د مجاهدینو د غورځنګ د مشر شهادت به د مقاومت ډلو اراده ماته نه کړي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي دي د فلسطین د مقاومت ډلو دغه دوه مشهور قومندانان د خپلو کورنیو له یو شمېر نورو غړیو سره یو ځای د غازي ښار په صبره محلې باندې د صهیونیست رژیم په هوایي برید کې شهیدان شوي دي. داسې جنایت چې د فلسطین د ملکي وګړو پر ضد د نیواګر رژیم د وحشیانه وژلو د لړۍ یوه برخه ده. د حماس غورځنګ په بیانیه کې بیا ویل شوي دي چې د فلسطین د مقاومت ډلو یوه مشهور شخصیت ابو شریا د خپل ژوند څخه د پاسه 15 کلونه له نیواګرانو سره په مبارزې کې ولګول او د هغه د وژلو لپاره د اسرائیلو له څو ناکامو هڅو سره سره ابو شریا هیڅکله د جهاد او د پیدرۍ له لارې لاس ونه اخیسته. حماس غورځنګ بیا زیاته کړه ابو شریا د توپانی لکساله عملیاتو پیلېدا مخکې هم خپل 15 وړونه د مقاومت په لاره کې قربان کړي وو او په دغه جنگ کې د خپلې میرمنې د خپلو بچیانو وروڼو او د خپلوانو په شمول د خپلې کورنۍ څخه د پاسه 150 شهیدان د وطن په لاره کې قربان کړي دي. د فلسطین د مجاهدینو په نوم غورځنګ بیګا په یوې بیانیه کې د خپل مشر او بنسټګر اسعد ابو شریا شهادت تایید کړ. په غزې کې د لوږې له جنگ څخه د امریکا ملاتړ ویرونکي دي. کیرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د ډیموکرات ګوند د مشرانو جرګې غړي بیرنی سانډرز په یو لړ سرزندانو کې ټینګار وکړ چې د فلسطین د ملت پر ضد د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لوږې له جنګ څخه د واشنګټن ملاتړ ویرونکې مسئله ده. هغه زیاته کړه له اسرائیلو رژیم سره د امریکا د ټولو پوځي مرستو بندول ضروري دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سیناتور بیرنی سانډرز له دې مخکې د مشرانو جرګې په یوه غونډې کې له نیواګر صهیونیست رژیم سره د واشنګټن د اړیکو په باره کې ویلي وو موږ په هغه ټولو مرګونو او کړهونو کې چې په غازی کې رامنځته کیږي شریک وو. هغه ویلې دي د غازی څنګه کې به ټول خل له سختو ناوړه خوړو او ډېری کسان د لوږې سره مخ دي او تاریخ به دغه ویرونکې انساني غمیزې په رامنځته کولو کې د امریکا لاسرایل هیڅکله هیر نه کړي. امریکا هر کال له اسرائیل سره په میلیونو ډالرو پوځي مرستې کوي. د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د سنیم اسرائیل لخوا په غازی باندې له حملو او بمبارۍ وروسته امریکا له اسرائیل سره مرستې نورې هم زیاتې کړي دي. ایلان ماسک په ولسمشر باندې نیوکې سره ستره غلطي کړې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس ویل میلیارډر ایلان ماسک په ټولنیزو رسنیو کې په تروخو او لمسوونکو پیغامونو کې په ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې نیوکې سره ستره تېروتنه کړې ده. هغه پرون د دنیا د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک او د تر ټولو قدرتمند کس ډونالډ ټرمپ ترمنځ له عمومي جنجال وروسته هڅه وکړه د ایلان ماسک توندې نیوکې د یو احساساتي کس په توګه چې نهیلی شوی دی بې اهمیته وښیي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس بیا زیاته کړه هیله من یم چې په نهایت کې ایلان ماسک موږ ته بیرته راوګرځي. شاید هغه کار اوس امکان ونه لري ځکه چې هغه ډېر توند شوی دی. د امریکا د ولسمشر د مرستیال جی ډی وینس دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ریپبلیکن ګوند نورو غړیو په تېرو څو ورځو کې له ولسمشر ټرمپ او میلیارډر ایلان ماسک څخه چې میاشتو میاشتو مخکې د یو بل نږدې متحدانو او زیات وخت یې له یو بل سره تېر کړی دی غوښتي دي چې خپلې اړیکې له سره ښې کړي. د ایلان ماسک په ټولنیزو پاڼو کې ګڼ شمېر پیغامونه چې په ولسمشر ټرمپ یې نیوکې کولې په داسې حال کې خپرې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ ایلان ماسک یو ناراضي او لیونی بلل دی او ګواښ کړی دی د ایلان ماسک له شرکتونو سره به د امریکا حکومتي تړونونه ختم کړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
تهران یو قدر منور د دوی کوز به سیاسي تفسیر سره په نوم د پاو شو په دې نه جده نه د نړۍ جان په یوه د سیاسي د ایران په نوم د سیاسي د کومو د نړۍ د ماتو په حساب کې د شمالي دای د ایران نستانی جمهور د بهرنی چارو وزیر د ټومی نه جده د ماتو د نړۍ شورا په ورنه کې د پادرې هیوادونو د ورسته ته د پټو په یوه کې د فرانسې جرمنی او بریتانیا ته یو روښانه خبرداري ورکړ. ایران د بهرنی چارو وزیر عباس رکچی په ایکس ټولنیزې شبکې کې په پیغام کې د ایران او د انرژۍ ادارې ترمنځ شفاف او درغنده پخوانۍ همکارۍ په یادونه سره ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشروطو پر ضد هر ډول حکومتي اقدام به د تهران له افریقایي دولتونو سره مخ شي. ایراکچی څرګنده کړه چې په 2015 میلادي کال کې ورته ناسم اقدامات هم د ایران د اسلامي پروګرام کې د ستراتیژیک بانونو لامل شوه. دا مهال د درې اروپایي هیوادونو تر دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت مطرح شوي تړونو په ځواب کې د اټومي انرژۍ د ادارې د شورا غړي ته د 1900 په یوه رسمي اندښته کې د اټومي انرژۍ سازمان ادعاو ته مستندو حقوقي ځواب ورکړی و. د دغه ادعاګانو لکه چې د اټومي انرژۍ سازمان پخواني چارواکي طارق راو په تېرو کلونو کې ویلي و اکثره په هغو معلوماتو ولاړدي چې لومړي ځل د اسرائیلو استخباراتي ادارو لخوا وړاندې شوي و. د اسرائیل رژیم په خپله د امپوټي تړون نه دی لاسلیک کړی او د اټومي وسلو په درلودلو سره هیڅکله د اټومي انرژۍ د نړیواله جان تر څارنې لاندې نه دی ورغلی. حقیقت دا دی چې د دریو روپۍ هیوادونه یې ځل بیا د سیاسي پنډا جوړونو له لارې کوشش کوي د ایران پر ضد د یو پرتندي د تصویب نه را اواره کړي. هغه پرېکړه وکړه چې هغه پې د پوځي احتمالي اړخونه منی پی ام ډي روسي بیا پر افغانستان او د سیاسي فشار رامنځته کول دي. دا ډول چلند په 2013 کې د ایران کې له عمومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د اروپایي هیوادونو د ګرمخه نکره چلند یادونه کوي.
گرانا سرچینے
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو سم زفاطمی لقب محترم همکار
امین سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ. عزیزانو نننی پروگرام د قرآن کریم د احزاب سوره د نهم څخه تر یولسم آیتونو ته دی. کله د چې تر پایه را سره د مګنیا
وګو دوستانو د احزاب جنگ یا غزوه خندق د 15 هجری کال د شوال د میاشتې په 19مه چې له شپږ سوه اوویشتم میلادي کال سره سمون خوري د ابو سفیان په مشرۍ د مکې د لښکر او د مسلمانانو ترمنځ په مدینې کې ترسره شو. دغه جګړه د مدینې د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ دریم جنگ او د اسلام د تاریخ یوه مهمه جګړه ګڼل کېږي. د البته د دغه جنگ پیلوونکي د بنی نذیر د قبیلې یوه یهودي ډله وه. دغه یهودیان مکې ته ورغلل او د قریشو قبیلې له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگ ته ولمسوله او دغې قبیلې ته یې قول ورکړ چې تر اخر کس پورې به د دوی په څنګ کې دري. د بنی نذیر یهودي قبیلې غړي ورپسې اطفان قبیلې ته هم ورغلل او هغوی هم جنگ کولو ته چمتو کړل. دغو ټولو قبایلو د اسلامي حکومت خطره احساس کړه او یو بل ته یې لاسونه ورکړل او د بنی اسد او د بنی سلیم د قبیلو په شان خپلو هم تړونونو ته یې هم بلنه ورکړه. په اسلامي لښکر کې هم منافقانو هڅه پیل کړه او د اسلام په سپایانو کې یې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره د زهرو شیندل پیل کړل. یو شمېر کسانو وویل محمد مونږ ته د کسرا او د روم د خزانو ژمنه راکوله، خو مونږ همدا اوس د خپلو چارو د اداره کولو لپاره هم مشکل لرو.
د دښمن قواو د بیلابیلو قبایلو او طوایفو په ستر لشکر سره چې شمېر یې لس زره کسانو ته رسېده د مدینې په لور حرکت وکړ. په عین حال کې د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ او د دفاع د رودې د ټاکلو لپاره خپل اصحاب چې په هغه وخت کې کابو و سوه کسان او د یو روایت پر اساس درې زره تنه وو ور وغوښتل چې له دې سره مشوره وکړي. په دغو اصحابو کې سلمان فارسی وویل یا رسول الله په دغو لږ شان سپاهیانو سره د کفارو د ګڼ شمېر سپاهیانو په مقابل کې نه شو درېدلی. پیغمبر اکرم وفرمایل نو بیا څه وکړو؟ سلمان فارسی وویل خپل ګیر چاپیر یو خندق جوړ کړو چې هغه زموږ او د دښمن ترمنځ یو خنډ واوسي. نو جنګ ته له یوه طرف څخه دوام ورکوو او زموږ په فارس ټاپوبي کې چې کله ستر لښکر موږ ته متوجه کېده دا ډول مو عمل کاوه، یعنی خندق مو جوړاوه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سلمان فارسی خبره ومنله او د خپل نظر ور لړشلو تر دې شو قدم پورې ځکه یو شمیر مهاجرو او انصارو ته وسپارله چې هلته خندق جوړ کړي او په خپله یې هم له حضرت علی علیه السلام سره د خندق کیندل پیل او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ځکه کیندله او علی علیه السلام خاوره بل ځای ته وړله او په دې ډول د دې درې ورځې مخکې چې قریش د مدینې شاوخوا ته ورسېږي د خندق د کیندل کار پای ته رسېږي.
أضاف الدكتور عرف في يدي بيعطي لا نرى رقم هناك استخدام لأن هذه القضية متجذرة في عقيدته تعود إلى خطوة
وإنتي كلا كفار مدينة ورسيدة لأنه دخلت غير شعفيرية خال سخت كلابان دا كلاباندي كابو يوام ياشت تشوى مسلمانان دمرا دا خوراكي موادو أو دا خوارو دا كمخ سخت دباو سر مخمخ شوال چه دا روايتونو پا أساس پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دري ورزي وگه پاتش دا دیچه حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها هغه بزرگوار تا لکشان وچڑی ده ورم دا مدینی خلق بیتاکتا افسرده او غمجن شوی دا خدای پاک جل و علا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلام لامتال خدای و مختل چی پر خل و غیبی مرست و سرا دا دباونو او دا کڑاونو ختمی دا سبب خدا و شرایطو که حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلام حذیفه بن یمان چې یو چالاک تکړه او منافق پیژنده سړی و ورمو او هغه ته یې وفرمل پاڅه او په پټ ډول د دښمن په لور لاړ شه او په هغه کې نفوذ وکړه او د دښمن د څرنګوالي په باب موږ ته راپور ورکړه چې له دې پرته بل هیڅ کار ونه کړی او بیا حذیفه بن یمان د پیغمبر اکرم فرمان ومانه او له مدینې او د ښار او د خندق له کله باندې تیر شو او د قریشو لښکر ته یې نفوذ
وکړه. کې د ژمي له سخت او له نازغمونو وړ ساړه سره یو ځای سخت طوفان او باغ د دښمن تشکیلات ور ورکړه په دې ډول چې د دښمن لښکر ته سخت دباو ورغی. ابو سفیان چې د لښکر مشري یې په غاړه درلودله چغه کړه چې هی د قریشو ډلې هر سړی باید په خپل څنګ کې د ولاړ سړی نوم وپوښتي چې زموږ په منځ کې کوم جاسوس نه وي او زه غواړم یو مطلب خاص ته اعلان کړم. حذیفه وایي چې زه له نورو مخکې شوم او سمدستي مو خپل کړین او دې لوري ته وکتل او په څنګ کې یې ولاړو کسانو ته مو وویل تاسو څوک یاست او نومونه مو څه دي. په دې ډول څوک پوه نه شول چې زه د اسلام د لښکر جاسوس یم. کله چې ابو سفیان د سپاهیانو ډاډمن شو نو چیغه یې کړه ای د قریشو ډلې په خدای له دې قسم وي نور د درېدا ځای نشته ځکه چې انسانان او حیوانات ټول علاق شول. د بني قریزه یهودیانو هم خپل تړون مات کړ او دغه باد او طوفان له موږ ته هېڅ زیان نه کړ. ورپسې په چټکتیا سره خپل آس ته ورغی او هغه یې له مځکې اوچت کړ او په بیړې سره په هغه سپور شو. په همدې شیبه کې مو وغوښتل ابو سفیان په غشي وبلم او هغه هلاک رم خو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حکم مو یاد کړ چې د استخباراتي راپور پرته بل هیڅ اقدام ترسره نه کړي. له دې خبره مدینې او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم منځ کا انتظار مو وکړ او بیا مو هر هغه څه چې لیدلي مو هغه څه بیان کړ. پیغمبر اکرم هم خدای ته عرض وکړ ای خدایه ته د کتاب نه لیدونکی او حساب کتاب ته چټکی بخښونکی ای خدایه ته خپل احساب نابوده او لرزانده کړه.
والحزن خادع فقد
يبكي. إن شاء الله سوف نخصص برنامج خاص لنعم جرى وهذه العيدية لتقديم بها سيدة كنز الكبير نسميه آخر التفاصيل ربما تنكشف تفاصيل أكثر عن الوثائق حتى يتسنى طبعاً. وكذلك ردود الفعل بدا الكيان المعتمة المتزلزل التجربة الوحشية. لكن اليوم نتحدث عن حقيقة ما جاء في موقف وزير الخارجية الإيراني عندما كان مصر
ودوستانو د احزاب جنگ یو بل مهمه پی خداوه چې د کفارو د لخته پینزه اتلان د خندق لا ناره بسکیشفل او خار تا دمن خوزه بو پینزو اتلانو که یو د عرب و ستر اتل عمر بن عبدالود و چه هغی د زرو جنگی کسانو برابر گرد هغل خندق پا تریدا سرا پا پر نفسی نارو سرا ویل چه سوکشتا مبارزی تر ووزی آو ویلی ما دومره شعارونه وهلي چې غږ مو کښېناست او ستړی شو. آیا څوک شته چې ما سره د جنګ لپاره میدان ته راووځي؟ په میدان کې ډېره چوپتیا واکمنه شوه او په دې منځومیان کې حضرت علی علیه السلام له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنګ میدان ته د وتلو اجازه ووه. د اسلام ګران پیغمبر حضرت علی ته د جنګ میدان ته د لو اجازت ورکړ او له هغه سره د بدرګې په وخت کې وفرمایل ټول ایمان د ټول کفر په مقابل کې ورغی. حضرت امام علی علیه السلام په بیړي سره د جنګ میدان ته ورغی. کله چې د عمرو بن عبدود مقابل کې ودرېده هغه ته یې وویل ای عمرو ته د جاهلیت په وخت کې ویل چې په لاس او عزی قسم که څوک لما درې غوښتنې وکړي او درې واړه یا لږ تر لږه یوه یې منم. عمرو وویل اوس هم همداسې ده. علی علیه السلام بیا وفرمایل زه له تا غوښتنه لرم او هغه د یوه خدای او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت باندې گواهی ورکول دي. عمرو په ځواب کې وویل له دغې غوښتنې تیر شه. علی علیه السلام وویل نو په هغه لارې چې راغلی بیرته ستون شه. عمرو یوه ترخه مسکا وکړه او ویې وویل نه دغه کار کې شرم دی او د قریشو ښځې به په محفلونو کې راپسې خبرې وکړي هیڅکله دغه شرم د ښځو خولې ته نه ورتلی. علی علیه السلام خپله غوښتنه بیا مطرح کړه او ویې ویل نو له آسه راکوز شه او له ما سره جنګ وکړه. عمرو وخندېده او ویې ویل ما داسې ګمان نه کوه چې یو عرب سړی ما ته دغه ډول وړاندیز وکړي. زه نه غواړم چې د ستا په شان یو ستر سړی وګرځم. علی علیه السلام په ټول شجاعت او جرأت سره عمرو ته وویل زه غواړم تا ووژنم. عمرو په دې خبرې غوسه شو او له آس کوز شو او د حضرت امام علی علیه السلام او د عمرو ترمنځ جنګ پیل شو. ناڅاپه د الله اکبر غږ او شعار په فضا کې انګازې پورته کړې او ټول پوه شول چې علی عمرو.
عزیزانو د دغو پیښو په بهیر کې و چې د قرآن کریم د احزاب د مبارکې سورې د نهم څخه تر یولسم آیتونو پورې نازل شو.
نعم. إذا ما هو الهدف للجمهوريه السوريه من المفاوضات مع امريكا؟ قبل ان الاخيره يعني تشكلت باستمرار بذرائع واكاذيب واتهامات
دائمه. کله چې هغوی له پاسه یعنی اړخه او له کښته په تاسو درغلل او کله چې سترګې ټیلې پاتې شوې او زړونه مو له ویرې د مړو یخ ته ورسېدل او په الله مو راز دغه وخت مؤمنان وازانوي او
بس كويس اللي اسمه
کوو دوستانو دا مطلب تاسو ته هم دوه نوو له تاسو باندې اجازه
غواړم او تاسو لپاره
او د خبريالانو مبارزه
غزه د خبريالانو لپاره یو نستنېدونکی ټاټوبی دی، د هغوی لپاره چې د سیمستانو د سلګوژنې راویان او رپورټران د چرنګه د لوبې نوالو په تیرو یو کال کې په غزې تړنګ کې په خبريالانو باندې د شویو یو زر او شپږ سوه توغندي حملو په هکله له یو ځانګړې پروګرام سره ستاسو په خدمت کې ظفر امیر له خپل محترم همکار
جناب سره
حاضر شوی یو چې د شته پروګرام ته پایه راسره
د غزې تړنګ د زرګونو ماشومانو هدیره ده. دوستانو دا هغه جمله ده چې د ملګرو ملتونو په غزې کې د ماشومانو د حالت په اړه خبرې د فلسطین د روغتیا وزارت له خوا د غزې تړنګ کې د اوولس زرو نه زیاتو ماشومانو مور یا پلار او یا دواړه د لاسه ورکړي. همداشان په تېر یو کال کې څه باندې شپاړه زره او اووه سوه لس ماشومان شهید شوي دي چې اووه سوه لس پکې نوزېږي. یو زر اووه سوه او درې نوي له یو نه تر درې کلونو پورې پنځه ویشت فیصده شهیدان هم له شپږو تر دولسو په غزې تړنګ کې زیاتره شهید شوي ماشومان له شپږو تر دولسو کلنۍ پورې عمرونه لري او ورپسې له دیارلس کلنۍ تر اوولس کلنۍ پورې زلمیان په تېر یو کال کې تر په تېر کال کې په غزې کې څه باندې نهه سوه دوه کورنۍ په بشپړه توګه شهیدان شوي او لږ تر لږه یو زر درې سوه او درې شپېته کورنیو یوازې یو غړی وحشي او جنایتکار سیریجن په غزې تړنګ کې د حماس د سورنګونو د شتون په پلمه په ډېرو روغتونونو او ډېرو مرکزونو باندې روغتونونو باندې نوي ځلې حملې وشوې او د غزې له شپږ دېرشو روغتونونو څخه یې درویشت روغتونونه په تېر یو کال کې رسنیو ته هم ډېر زیات تاوانونه رسېدلي او په خبريالانو باندې له یو زرو او شپږ سوه ځلو ډېرې زیاتې حملې شوې چې له امله یې کابو یو زرو اتیا خبريالان وژل شوي دي. دوه دېرش خبريالان د رپورټ د برابرولو په وخت کې چې میرمېزیده جاکټونه یې اغوستي وو شهیدان شوي دي. په دغه یو کال کې تقریبا یو زرو درویشت خبريالان شوي دي. پر دې سربېره د ملګرو ملتونو د کار او مرسته ادارې یا اروا درې سوه مرستندویان هم د وحشي سیو د ستونزې په لاس وژل شوي. حال دا چې د نړیوالو حقوقو د کمیشن د قانون شكرا لكم. دغه رسنۍ تر دغه نیټې پورې د روسي او اوکران جنگ کې د بشپړې
خبرې
اعلان شوې. دا شرمې پیړۍ په تور ټول اوکراین جنگ یعنی د ویتنام په جنگ کې موږ د بشپړې خبرې اعلان شوې. دا د وزن څلور شتم کال د فبرورې په اوومه نیټه یعنی د دفاع لاسا ناڅاپي عملیاتو له پیل سره درې میاشتې وروسته یورو خبري چینل د غزې په جګړه کې د دوهم نړیوال جنگ کې د وژل شویو خبري اعلان دا واشي سيستي جنات کار پوس په کومو دغه کې خبرې اعلان شوې کړي چې او بیا یې ادا کړی چې هغه د مقاومت مبارزه خو د کار په هانو خپلواک سرټیفیکات وو لمخې دغه ادارې اعلان کړی چې البته یوازې خبري اعلان او سيستي رژیم د بریدو هدف نه لګوي بلکې دغه رژیم د رسمیو د دغه لکه څنګه چې په غزي اقرار کې باندې د لومړنۍ ورځې کې د غزي هغه وړې ودانې په دغه کې چې زیاتره په کې د رسنیو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن نحيي ايران ايران المرشد الخامنئي وايران الامام الخميني رضي الله عليه حين انهم لا يتراجعون عن مواقفهم المبدئيه وهكذا هم المسلمون لا بالاسم لجمهوريه ايران ومواقفها العزيزه والمشرفه
تلفاكي خشبوي
الشرقية المشروعة في امتلاك القاعدة النووية تقسيم للنووي بالنسبة الذي تخدم وطنه ومصالحه وكذلك بقية الملفات التي تريد إسرائيل وأمريكا جمهوریت ایران الاسلامیه هذا موقف
estimados oyentes, hemos llegado al final del segundo capítulo de este programa. En el próximo episodio les hablaremos de otros signos de la comunidad estadounidense en la región de Venezuela.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante. O hace ser un tema de
د بنی اسرائیلو د قلعو په هکله یاد کړو چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویل یې قارون ته به یې دا نه ویل چې هر څه لرې یا یې نه لرې، یعنې ټول مال دولت دی له ځانه ډېر وکړه، بلکې ویل به یې هغه څه چې لرې وسیله وګرځوه، دنیا مال او پیسه یوه وسیله ده نورو انساني او بشري مرتبو ته د رسېدو وسیله، معنوي مقاماتو ته د رسېدلو وسیله، یوه وسیله ګرځېدلی شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا ابادولی شي، انسانانو ژوند ژغورلی شي، توپیر لرې کولی شي، بېوزلانو او کمزوري خلک له فقر او ضعفه راوستلی شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله، یعنې خدای درکړي، دوهمه دا چې لارې دا ده چې دا د خدای په لاره کې ولګوې، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هېڅ برخه او مال پرې نه ږدې، ته هم برخه د خپلې برخې هم استفاده وکړه. احسن کما احسن الله الی، ملکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره ګورې، دا د ژوند اصول دی چې ستا زمونږ لپاره دا هغه څه ته اوته چې پیسه او بې عقله قارون به ویل انما او تیت ولا علم، دا خو ما پخپله او پخپله پوهه کتلې، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي، هغه هم د دغو وسایلو په مټ خلاص کړه. په دې اساس قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قهري او حقهري
طهران يقدم. هي دي كفايه في سنين.